درنو اوریدونکو لاس بجې شوې د روان یو ساډیره برخه د سندرو میلمانه خبرونه ته ځانګړې شوې خو تر هغه مخکې خبرونه او راپورونه هم درته لرو. د بی پولی خبریالانو ټولنې د ازادي راډیو د پخوانی خبریال محمد الیاس دایی د دوهم تلین په مناسبت غوښتنه کړې چې د هیواد د مخکښ خبریال د وژنې د قضیې په اړه څېړنې باید نیمګړې پاتې نه شي. دایی د 2006 کال د نومبر په 12مه د هلمند په مرکز لښکرګاه کې د ده پر موټر د نښلول شوي بم په چاودنه کې ووژل شو. د هغه مهال حکومت د دایی پر وژنه طالبان تورن کړل او ویې ویل چې یو کس یې د دې قتل په تور نیولی، خو پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته په دې اړه هېڅ اجرات و نشول. د بی پولی خبریالانو در ټولنې ویان دی پولینا دیس مولا ازادي راډیو ته وویل چې د خبریالانو پر وړاندې د شویو جنایتونو پر وړاندې معافیت ته منلونه دی. هغې زیاته کړه چې د دې ټکان ورکوونکي جنایت په اړه تحقیقات باید نیمګړې پاتې نه شي او دا ډول پېښې هم باید تکرار نه شي. د افغانستان د ازادو رسنیو د ملاتړ ادارې نای د یو راپور له مخې 1999 کال د افغانستان د څه باندې 4 لسیزو جګړو په ترڅ کې د خبریالانو لپاره تر ټولو خونړی کال و. د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتو شش دفیری کرنډیکر پر خپل ټویټر لیکلی چې د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د یو شمېر افغانانو سره کتلي او د راتلونکي په اړه یې د هغوی نظریات اورېدلي. نوموړي لیکلي که څه هم دا خبرې سختې وي خو مهمې دي چې واورېدل شي. میرمن ډیکر ویلي افغانان د هغه څه چې غواړي د ترلاسه کولو استعداد هم لري. کرنډیکر له پاکستان مخکې په ترکیه کې هم له یو شمېر افغانانو سره کتلي وو. راپورونه وایي چې په تخار ولایت کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر مامورینو پرون 14 تنه هلکان او نجونې د طالبانو په معیار د حجاب د نه مراعتولو له کبله په درو وهلي. عیني شاهدانو او سیمه ییزو خبریالانو ازادي راډیو ته تایید کړه چې د وو نجونو په ګډون دا ډله ځوانان چې د خرڅلو لپاره مرکز ته تللي وو ماسپښین مهال د تعلقانو په جامع جومات کې په محضر کې د حجاب نه مراعتولو او په ښار کې د ګرځېدو په خاطر هر یو له 40 په زیات درو وهل شول. طالبانو پر افغانستان له واکمنېدو مخکې وروسته په ځینو سیمو کې خلکو ته په بیلابیلو دلایلو د صحرایي محاکمو په ترڅ کې د درو وهلو سزاوي ورکړي. د امریکا د استازو جرګې یو جمهوری پال غړي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د عملیاتو پر مهال د 1300 امریکایي پوځیانو د وژل کېدو په اړه د ولسمشر جو بایډن له ادارې سره د حساب کتاب غوښتنه کړې. د استازو په جرګه کې د فلوریډا استازي مایک والس له فاکس نیوز چینل سره په خبرو کې ټینګار کړی چې باید د وژل شویو سرتیرو کورنیو ته قانع کوونکی ځواب ورکړل شي. والس همداراز غوښتنه کړې چې له افغانستانه د وتلو د عملیاتو په څیر چا واقعي لا هم په امریکا کې پاتې دي نور داسې عملیات باید تکرار نشي. د 2021 کال د اگست په 16مه له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د عملیاتو پر مهال د کابل په هوایي ډګر کې د خلکو په ګڼه ګوڼه کې یو ځانمرګي برید وشو چې په نتیجه کې 1300 ملکي افغانان او 1300 امریکایي سرتیري ووژل شول. او ټاکل شوی چې پاکستان او انګلستان سبا د کرکټ د 20 لسیز نړیوال جام په پایلوبه کې سره مخامخ شي. دا لوبه د افغانستان په وخت غرمې په 12:30 د استرالیا د میلبورن ښار د کرکټ په لوبغالي کې پیلېږي. د کرکټ د 20 لسیز جام په سیالیو کې چې 2009 کال راهیسې پیل شوی دی پاکستان او انګلستان یې یو ځل اتلولي ګټلې. افغانستان هم په سږني نړیوال جام کې ولوبېد خو هیڅ یوه لوبه یې ونه ګټله او د ګروپونو ترمنځ د لوبو په پړاو کې له پرمختګ څخه پاتې شو. خبرونه مو واوریدل. مخکې له دې چې د سندرو میلمانه خبرونه ته ورشو څو راپورونه. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان په افغانستان کې د طالبانو لخوا پر ښځو نوي لګېدلي محدودیتونه غندلي. د دې سازمان د آسیایي څانګې مرستیالې پاتریشا ګاسمن ازادي راډیو ته په یو پیغام کې وویل چې طالبان د دې اقداماتو په وسیله ښیي چې د انسانانو بنیادي بشري حقونه د دوی لپاره هیڅ راز ارزښت نه لري. د طالبانو د حکومت امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت په یو فرمان کې ښځې او نجونې پارکونو، لوبغالو او د تفریح ځایونو ته له تللو منع شوي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې د طالبانو لخوا پر ښځو د تازه لګول شویو محدودیتونو پر وړاندې غبرګونونه دوام لري. د بشري حقونو د څار د سازمان د آسیایي څانګې مرستیالې پاتریشا ګاسمن بیګا ازادۍ راډیو ته په یو غږیز پیغام کې وویل چې طالبانو یو ځل بیا ثابته کړه چې د انسانانو بنیادي بشري حقونو ته هیڅ ډول درناوی نه لري او ارزښت نه ورکوي.
It seems quite clear that there is no limit to how far the Taliban
په خره لیدل کېږي چې طالبان غواړي تر کومه بریده وړاندې ولاړ شي. او غواړي ډاډه شي چې د افغان ښځو او نجونو ژوند یې څومره بدمرغه کړی. دا وضعیت د یوې خپڅې پر څیر ډارونکی شوی، ځکه طالبان د خپلو پالیسیو د تطبیق پر دوام غواړي بشري بنیادي حقونو ته سپکاوی وکړي.
له دې مخکې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویاند عاکف مهاجر ویلي و چې له دې وروسته به ښځو ته اجازه نه وي چې پارکونو ته ولاړې شي. رویټرز خبري اژانس د ښاغلي مهاجر له قوله خبر ورکړی چې دی وایي طالبانو هڅه وکړه چې په تیرو 1415 میاشتو کې د اسلامي شریعت او افغاني فرهنګ په اساس پارکونو ته د ښځو د تلو شرایط برابر کړي، خو نوموړي زیاته کړه چې له یوې خوا د پارکونو مالکانو لازمه همکاري ونه کړه او بل خوا خزو لکه څنګه چې لازمه و حجاب مراعت نکړ. په افغانستان کې د خزو د حقونو فعالانی وایي چې ټول خزې هم په خوا او هم اوس په پوره اسلامي حجاب کې په عمومي ځایونو کې ګرځي، نو ځکه د دوی په وینا د طالبانو نوې فرمان ځان ته سپکاوی ګڼي. د افغانستان په پلازمینه کابل او نورو لویو ښارونو کې ډیری خزینه غواړي چې خپل مخونه پټ کړي، خو د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ دورسته اړې شوې دي چې خپل مخونه په طبي ماسکونو پټ وساتي. لویدیځو هیوادونو په وار وار له طالبانو غوښتنه کوي چې د ښځو حقونو ته درناوی وکړي، خو طالبانو دا غوښتنې له پامه غورځولي. طالبانو په تیرو نږدې 15 میاشتو کې لشپګم د پورته ټولګیو زده کوونکو نجونې له تعلیمه بې برخې کړې، په ټولو دفترونو کې د ښځو پر کار محدودیت لګولې، ښځو او نجونو ته اجازه نه ورکوي چې یوازې له کورونو وزي، او د اوسې پارکونو او تفریح ځایونو ته هم د ښځو پر تګ بندیز ولګو. لویدیځ هیوادونه ټینګار کوي چې له طالبانو سره هر راز تعامل به په افغانستان کې د ښځو او نجونو حقونو ته په درناوي پورې تړلی وي، او همدا علت دی چې تر اوسه د نړۍ هیڅ هیواد هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی.
و هم اوریدل چې د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان په افغانستان کې د طالبانو لخوا پر ښځو نوي لګیدلې محدودیتونه غندلي. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت په یو فرمان کې ښځې او نجونې پارکونو، لوبغالو او د تفریح ځایونو ته تللو منع کړي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000
3090
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
په هلمند کې د ازادي رادیو د خبريال الیاس دایي له وژل کېدو دوه کاله تیر شول، خو لا یې د وژنې قضیه به برخلیکه پاتې ده. تازه د بې پولي خبريالانو ټولنه د دایي وژنې ته په اشاره وایي دا ټکان ورکون کې قضیه باید نیمګړې پاتې نشي او نه هم باید تکرار شي. په ورته وخت کې د الیاس دایي کورنۍ د طالبانو له اوسني حکومت غواړي چې د هغه قاتلان ونیسي. جزئیات ته امید ظهیر مل پر راپور کې.
د لسمی او درې میاوزی ډیر سمی اللهم د طالبانو په ولکه کې دي.
هغه غږ چې لایات تازه د خو ډیر وخت کیږي چې نه دی اوریدل شوی. الیاس دایی په هلمند کې د ازادي رادیو وژل شوی خبريال. دایی د 2000 کال د نوومبر په 12مه د هلمند په لخکارګا کې د پر موټر پسې د وصل شوی مقناطیسي ماين په چاودنه کې وژل شو. د هغه مهال حکومت د الیاس دایی وژل د طالبانو کار وباله، خو طالبانو دا پیخرت کړه. د 1399 کال د لیندې په شلمه د هغه محل حکومت د کورنیو چارو وزارت یو اعلامې کې خبر ورکړ چې یو تن طالب چې په مستقیم ډول په هلمند کې د الیاس دایی په قتل کې لاس درلود نیولی او دې کس په خپل جرم اعتراف هم کړی دی. خو د دې خبر وروسته د الیاس دایی د قاتل هویت او د قتل د قضیې څرنګوالی تر ننه به برخلی کا پاتې. نن چې د نوومبر 12مه د الیاس دایی د قتل دویم کلین دی، د هغې وژنې ته په اشاره د بې پولي خبریالانو د غیر دولتي سازمان ویانده پولین عادس مول وایي د دې ټکان ورکوونکي قضیې څېړنه باید نیمګړې پاتې نه شي. هغې ازادي راډیو سره یوې ځانګړې مرکه کې وویل
د دې وژنې په اړه د بې پولي خبریالانو ټولنې دریځ ثابت دی. زموږ رول دا دی چې د مافیات او د ژورنالیستانو پر وړاندې د ترسره شوي تیرې پر ضد مبارزه وکړو. دا ټکان ورکوونکي کې قضیه باید نیمګړې پاتې نشي او نه تکرار شي. تر ټولو مهمه ده چې دا قضیه په بشپړ ډول سیرل شوې ده. که مافیا ته دوام ورکړل شي، نور ژورنالیستان به هم په نخا او وشل شي.
د بی پولي خبريالانو سازمان ویانده اوسمال په افغانستان کې د رسنیو د ازادۍ په اړه وایي فکر نه کوي چې اوس په دې هیواد کې رسنۍ ازادي ولري، ځکه د دې له قوله د طالبانو لراته ګروسته خبريالان په آزاد ډول لیکل نشي کولای او خورا ډیر محدودیت بریتونه پرې لګول شوې دي. پولین آتس مول زیاتوي د بی پولی خبریالانو سازمان نوی راپور ښایي چې د افغانستان په 11 ولایتونو کې هیڅ خزینه خبریاله نشته او تر خوای وضعیت تر دې کچې خراب دی چې خبریالان نیول کیږي او نامعلوم ځای ته لېږدول کیږي. تلیا صاحب په وژنه کې مو د طالبانو د ښکېلتیا د دې قضیې د څېړنې او په افغانستان کې د خبریالانو د وضعیت په اړه د بی پولی خبریالانو د راپور پر بنسټ د طالبانو ویان وپوښت خو ځواب یې را نه کړ. مګر د الیاس دایي ورور مصطفی محمدي ازادي راډیو سره خبرو کې وویل که طالبان وغواړي د الیاس دایي قاتلین پیدا کولی شي.
هغه وخت هم کولی شو په خپله خوا کې د معلومات وکړي او د دې دایي مرحوم قاتلین پیدا کړي او په اصطلاح د دغه مسلې دپاره لاس په کار شي. اوس خو یې بیخي کولی شي که دوی وغواړي. مهم مسله دا ده، غوښتل نه غوښتل مهم دي. که دوی وغواړي دوی اوس هم د دایي قاتلین پیدا کولی شي، خو که په دغه منځ کې نه وي، د دوی د لاس خلک نه وي، او دغه مسایل دي چې شکونه موجود دي.
حخوا آزاد خبریال زمیر ساپه د الیاس دایی د وژنې قضیې او د خبریالانو اوسنی وضعیت ته په کتو وایي اوس مهال په افغانستان کې د ژورنالستانو د خوندیتوب هیڅ تضمین نشته.
موږ تاسو ولیدل چې په میاشتو میاشتو ژورنالستان په بندخونو کې پاتې شول او لا هم ځینې په بندخونو کې بند پاتې دي. د پخواني ژورنالستانو د قتل قضیې ته رسیدنه نه ده شوې چې ښه بېلګه یې د الیاس دایی، نیاماس یواش او مینا منګل او همداراز د نعمت روان دي چې په کلونو کلونو د هغوی د قتل قضیې ته رسیدګي نه ده شوې.
له رسنیو او خبریالانو ملاتړي بنسټونه بیان وکړه کوي چې د الیاس دایی د قتل د قضیې په ګډون د ډیرو خبریالانو د وژنې دوسیې بې برخلیکه پاتې دي. د افغانستان له آزادو سنیو د ملاتړ یعنی مسئول ظریف کریمی
از حکومت افغانستان
اجازه له حکومت او نړیوال ټولنې مغوښتنه ده چې څو د خبریالانو په وړاندې تاوتریخوالی پای ته ورسوي، د خبریالانو د قتل قضیې وڅېړل شي او هغه کسان چې په دې پیښو کې لاس لري باید ونیول شي څو عدالت تامین شي.
د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې لخوا افغانستان په نړۍ کې د خبریالانو لپاره خورا بد سیمه ګڼل کیږي، چیرې چې د دې کمیټې له قوله اوسنی وخت کې خبریالان تر سخت فشار لاندې دي او نشي کولای خپل کار خپلواکا توګه مخته یوسي.
د خوړو نړیوال پروګرام وایي پر روان ژمی کې له افغانانو سره د مرستې لپاره د دې ادارې د پروګرام د تطبیق لپاره د ځینو مرستندوی هیوادونو مرستې ترلاسه کړې او د ځینو نورو پر لاره دي. په افغانستان کې د ډبلیو ایف پی ویان وحید الله مانی بیګا له ازادي راډیو سره په خبرو کې د هغو لارو چارو یادونه هم وکړه چې د ملګرو ملتونو د اړوند ادارې د مرستو په ویش کې د فساد د مخنیوي په هدف کوي. په دې اړه جزئیات احمد تکل را کوي.
په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی څنګه وایي چې د روان ژمی تر پایه له افغانانو سره د خوړو د برابرولو لپاره د مرستندویو هیوادونو د شویو ژمنو ځینې عملي شوي او ځینې نورو ته دوی سترګې پر لاره دي. د ادارې مخکې ویلي وو چې د روان 2023 کال د مارچ تر پایه به هر میاشت له 15 میلیونه زیاتو افغانانو ته د خوراکي موادو مرستې ورسوي او همدارز د لرې پرتو سیمو لپاره به د 100,000 میټریک ټنه خوراکي موادو زیرمه جوړوي چې د دې پلان د لګښتونو لپاره 1.4 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري. په افغانستان کې د ډبلیو ایف پی ویان وحید الله امنی بیګا ازادي رادیو ته ویل چې له دې پروګرام سره د مرستندویو هیوادونو مرستې څه رسیدلې او څه را روانې دي.
موږ د دې لپاره چې موږ وکولای شو د 2023 کال تر مارچ تر اخره پورې خپل مرستې دوام ورکړو، یعنی هر میاشت 15 میلیونه نه زیات کسان ته مرستې ورسوو، د مرستو ځینې وعدې شوې دي او په دې کې ځینې را رسېدلې هم دي. خو زموږ هیله دا ده چې په وخت او سرعت سره د مرستو ته نور هم ادامه ورکړل شي تر څو موږ کولای شو هغه پلان چې لرو په وخت سره تطبیق کړو.
دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې په افغانستان کې د نړیوالو مرستو د ویش له څرنګوالي څخه شکایتونه په زیاتېدو دي. ازادي راډیو ته د هیواد له بېلابېلو سیمو څخه تقریبا هر ورځ دا شکایتونه را رسیږي چې مرستې مستحقو خلکو ته نه ورکول کېږي. په افغانستان کې د ډبلیو ایف پی ویان ښاغلی امانی وایي چې دا اداره د افغانستان او نړۍ ټولو بېوزلو خلکو ته د بې توپیره مرستو رسولو ته ژمنه ده، خو یادونه کوي چې عام خلک د دې لپاره چې بشري مرستې مستحقو کسانو ته ورسیږي له دې سازمان سره مرسته کولای شي.
موږ په افغانستان کې د شکایتو د اورېدو یو سیستم لرو، د تلیفوني یوه وړیا شمېره لرو چې 0995555 او خلک ته ګوري چې د ډبلیو ایف پی مرستو نه ناوړه ګټه اخیستل کیږي، د کولای شي زموږ سره خپل شکایتونه شریک کړي او زموږ سره مرسته وکړي چې دغه راز لاسوهنو مخه ونیسو.
ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې پر بهرنیو مرستو د متکی افغانستان له نیمایي زیات خلک له بېوزلۍ سره مخامخ دي او بشری مرستو ته اړتیا لري، ځکه چې په تیره د طالبانو له واکمنۍ وروسته د خلکو اقتصاد کمزوری شوی او ښځې او ډیری